السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې اکرام الله اکرام په روان نیم ساته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. راپور نوای یو شمیر وسلوالو د بغلان په امنیه قومندانۍ باندې حمله کړې ده او روغتیایي سرچینو ویلي چې د دې حملې نه تر دې دمه روغتونونو ته اته کسان وژل شوي وربلل شوي او همداشان 550 نور ټپیان دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه کې له نه ګډونه پښیمانه نه دی. دا او یو شمیر نور مهم کورنۍ او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي. خو پیل له خبرونو کوو. سلیم محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه چمتو کړي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې له ټولو خواوو د اوربند غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر کوي. د ایران یو چارواکی وایي هیواد خپلې ټولې سرچینې منسجمې کړې چې خپل تیل په خړ بازار کې وپلوري. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د شخړې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت جګړه ودروي. د یونما مشر تدامي چیا ماموتو نن په ویلامه کې ویلي چې روژه افغانانو ته د عبادت او ریاضت زمینه برابروي. نو په افغانستان کې د جګړې له اغیزمنو کسانو سره د خواخوږي وخت دی. یونما د روژې په مناسبت د جګړې بندولو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اوربند پیشنهاد نه دی منلی. جمهوري ریاست پرون هم خپله خبره تکرار کړله. هغه دا چې حکومت اوربند تیار دی خو په دې شرط چې دوه اړخیز وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د سولې پروسې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. د جمهوري ریاست ویان هارون چخانسوري نن رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دغه ټلیفوني مکالمه نن سوې ده.
عمران خان د افغانستان د سولې پروسې څخه مجانبه ملاتړ اعلان کړ. همدارنګې د افغانستان د ولسمشر د اقتصاد محور او منطقوي اتصال د برنامو څخه هم ارکلیو کې او د پاکستان د حکومت هم نظر برنامه لري.
ښاغلی چخانسوري وایي چې عمران خان په دې مکالمه کې ولسمشر غنی ته بلنه ورکړې چې پاکستان ته سفر وکړي. جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر غنی د دې سفر بلنه منلې او د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیک مراجع به د دې سفر نیټه وټاکي. روغتیایي سرچینې وایي د بغلان د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ د وسلولو په ډلیزه حمله کې اته کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکو ویلي چې پر دې قمندانۍ اوو کسانو حمله کړې وه چې 15 تنه وژل شوي او دوه تنه لا هم مقاومت کوي. د بغلان د مرکزي روغتون یوه ډاکټر خلیل نرمګوی ازادي راډیو ته ویل چې پلازګونو کسان ټپیان ورول شوي دي. خود بغلان دروختیا رئیس احمد باری صاحب زاده ویلی چې په ټپیانو کې 10 تنه افغان پوځیان شامل دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دې حمله مسولیت منلی دی. په هلمند ولایت کې پلازګونو کسانو په یو لاریون کې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د اوربند غوښتنه وکړه. دوی چې په لشکرګاه کې د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې راټول شوي وو په هیواد کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ. مدني فعال نظر محمد رودی وویل
د روژې د مبارکې میاشتې په احترام د دواړو غاړو څخه غوښتنه وکړو چې اوربند وکړي تر څو د دغه اوربند لارې د سولې ښه فرصت برابر شي. دا چې اوس کومې د سولې هڅې روانې دي موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو او رښتینې سوله غواړو. د سولې د هڅې دوام غواړو.
دا په داسل کې دی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ د شپږم پړاو مذاکرې روانې دي. دواړو لوریو په دغو خبرو کې چې له چهارشنبې راهیسې جریان لري د ځینو پرمختګونو راپور ورکړی دی. د ایران یو چارواکی وایي هیواد خپلې ټولې سرچینې منسجمې کړي چې خپل تیل په خړ بازار کې وپلوري. د هغه په خبره هیواد به یې پرته له دې چې د امریکا بندیزونو په پام کې ونیسي دا کار کوي. د ایران د نفتو مرستیال وزیر امیر حسین زمانی نیا دا خبره نن یکشنبه کړې ده. زمانی نیا دا خبرې په داسې حال کې کوي چې واشنگتن څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې نور د تیلو واردونکو ته پر تهران له بندیزونو معافیت نه تمدیدوي. د دغه معافیت په مرسته ځینو هیوادونو کولای سوی پر ایران له لګول سویو بندیزونو سره سره له تهران څخه تیل رانیسي. وروسته له هغې چې تیر کال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنگتن د وتلو اعلان وکړ پر ایران بیا سخت بندیزونه ولګول. د امریکا متحده ایالاتونو د فلسطینی افراطي وسلوالو لخوا پر اسرائیل راکټي حمله وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې واشنگتن په عین حال کې د اسرائیل د ځاني دفاع د حق ملاتړ کوي. افراطي وسلوالو پر اسرائیل شاوخوا څلور سوه راکټونه وتوغول چې په ځواب کې اسرائیل د غزې پر څه باندې دوه سوه اهدافو بمباري وکړه چې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې په وژل سو کې یوه امیندواره ښځه او د هغې یوه کوچنۍ لور هم شامله ده. د اسرائیل د پوځ یو ویاند ویلي چې دغه وژنې د حماس ډلې د هغه راکټ په چاودنه کې سوي چې هدف ته تر رسېدو مخکې چاودلی دی. د اسرائیل پولیس او رسنۍ وایي چې تېره شپه له غزې تړانګې د یوه راکټ په چاودنه کې یو اسرائیلی وژل شوی دی. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه وکړه چې له غزې تړانګې د راکټي حملو په ځواب کې به لویو حملو ته دوام ورکول سي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس بلغاریا ته په سفارت تللی دی. نوموړي دغه هیواد ته له رسېدو سره سم د بلغاریا له چارواکو غوښتنه وکړه چې خپل زړونه او کورونه د پناه غوښتونکو په وړاندې پرانیزي. پاپ فرانسیس ویل بلغاریا خپل اتباع د کډوالۍ په خاطر له لاسه ورکوي او هغه مجبوراتونه دي په ښه ډول درک کړي چې خلک له خپلو هیوادونو څخه وتلو ته مجبوروي. پاپ فرانسیس به په بلغاریا کې د رومن عیسویانو د اقلیت مشرانو سره هم وګوري، بیا به له پلازمېنې سوفیا د باندې د پناه غوښتونکو یو مرکز ته ورسي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کړل. که غواړی او دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په بغلان کې د امنیه په قومندانۍ باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. په دغه حمله کې تر دې دمه روغتیایي سرچینې وایي چې اته کسان وژل شوي او پنځه پنځوس کسان نور ټپیان دي. دا چې دغه ډلیزه حمله لا هم روانه ده او که پای ته رسېدلې له سیمې به حال درکو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه کې له نه ګډونه پښیمانه نه دی.
د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد اتفاق نه و، رئیس اجرائیه پوشک مخالف و نور ډیر کنټریبیوټر د وطن مشران سپوږی پوشک مخالف.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د انتخاباتو بهیر د سولې تر شوال اندر راغلی او د ولسواکۍ ارزښتونه د دغه پروسې قرباني شوي.
اگر این مسئله جلوگیری نشه شاید باشین انتخاباتی که در پیشرو داریم بدترین انتخابات خواهد بود نسبت به انتخابات 2014 که او زمان کس جمع کردن نمیتونه.
د دې بنسټ مسؤول محمد نعیم ایوب زاده وو. د اوروزګان اوسیدونکي وایي د وسلوالو طالبانو لولوري په مځکه خخ کړل شوي ماینونه ژوند تریخ کړي.
عام ولس د خپل کورو ته په کوڅو کې مثال طالبان د ماینونه ژوند نه زموږ د دې څخه دا یله ده چې باید دغه سین کار ونه کې.
د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د غزې په تړنګه کې د وسلوالو پر ضد پراخ هوایي عملیات به دوام وکړي. اوس هم د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، په بغلان کې د دې ولایت د امنیه په قومندانۍ باندې وسلوالو طالبانو ډلیزه حمله کړې ده. روغتیایي سرچینو ویلي چې تر دې دمه په دغه حمله کې اته کسان وژل شوي او پنځه پنځوس نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې زیاتې افغان پوځیان دي. له سیمې همدا اوس راسره زموږ خبریال بشیر احمد غزالي د ټلیفون په لیکه دی. غزالي صاحب ستړي مشي، وروستی حال څه دی د حملې؟
برای شما با سلامت باشین. همه لحظه که من با شما صحبت میکردم فقط یک دقیقه پیش یک درگیری بسیار شدید در داخل قماندانی امنیه شد که من هم در نزدیکی هم قماندانی امنیه هستم. دود و غبار هم از قماندانی امنیه برخواست و در اینجا گفته میشه که دو تن از انتحاری ها در اونجا چند نفر گروگان گرفته از اسکر دولتی را و به گفته دکترهای شفاخانه ولایتی بغلان که 57 زخمی و 9 کشته به اونجا آمده و به این جمله افراد ملکی هم شامل هستند.
حمله خلا پای تنه در رسیده لیتر دیدم؟
نه، درگیری جریان دارد. قسمی که عرض کردم براتانم دقیقه پیش یک درگیری بسیار شدید بسیار شدید درگیری شد در اونجا. هنوز درگیری پایان نیافته و جاده های منتهی به قماندانی امنیه به اینجا انسداد شده از طرف پلیس و اردوی ملی. به فعلا تحت تدابیر شدید امنیتی اینجا قرار داره.
غزالی صاحب، حمله بلکتر لگه دو ورزی وقتی پیل شوید، ولی دومره وقت واخست و دغه تصفیهوی عملیات و امنیتی چارواکی چه وای؟
یا خب با گفته عباس توکلی، فیرا را شما میشنید که در فیراد باز شروع شد، با گفته عباس توکلی قماندان یک از لواهای قولی اردو که مستقر در ولایت بغلان است، این هفت حمله کننده انتحاری بوده که داخل قماندانی امنیه شده، البته با یک وسته زیرهی که کوبیدن به دیوار قماندانی امنیه، در اونجا چند تاش از پا در آمده و چند تاش که داخل که شده خود انفجار داده و به گفته خب یکی یا دو تا گفته میشه که در داخل چند عسکر و گروگان گرفته که مسئولین میگن که به خاطری که عسکر به گروگان گرفته شده تلف نشوند، ما محتاطانه عملیات را پیش میبریم که ای به درازا کشید همه عملیات نجاتی ها.
دیر زیاده مننه غزالی صاحب، کور ودان ژوندی اوسئ. درنو دوستانو، زموږ د خبریال په جزئیاتو کې کوم واورېدل چې دغه حمله لا هم جریان لري، او لکه څنګه چې دغه د خبرو په جریان کې ډزې اورېدل کېدې، وی ویل چې څو شېبې وړاندې یوه ډېره لویه سخته چاودنه د قومندانۍ په دننه کې وشوه. د سیمه ییزو امنیتي چارواکو ویلي دي چې دوه تنه لا هم ژوندي دي، حمله کوونکي او څو تن عسکر افغان عسکر لزان سره يرغمل کړی دي. دوی ځکه په محتاطانه شکل باندې تصفیهوي عملیات کې مخکیزي. د بغلان ولایتي روغتون ډاکټرانو د ازادي راډیو خبريال بشیر احمد غزالي ته ویلي دي چې تر دې دمه د پیخي لسیمي 50 ټپيان او 9 تن وژل شوی، دوی ته ورول شوی دي. وسلوالو طالبانو د دې حمله مسولیت منلې دي، او د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ویلي دي چې زیات شمیر افغان عسکرو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
بیرته راګرځو کابل ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګه کې له نه ګډونه پښیمانه نه دی. ښاغلي کرزی نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د جرګې د افغانستان د ملي یووالي ممثل دي، خو د سولې مشورتي لوی جرګې په جوړېدو کې د نظر اتفاق موجود نه و. پخوانی ولسمشر همداشان ویلي چې د سولې مشورتي لوی جرګه په مناسب فرصت کې ترسره نه شوه. نور حال په دې اړه د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د سولې مشورتي لوی جرګه د حکومت له لوري په مناسب وخت کې ترسره نشوه، او زه مې په کې له حضور نه پښیمانه نه یم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې جرګه په دې هیواد کې د ستونزو د هواري ښه لاره ده، خو ټینګار کوي چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د نظر یووالی موجود نه و. کاغری کرزی د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې هغه ولسمشر غنی ته په لومړیو کې ویلي و چې اوس د سولې مشورتي لویه جرګې د جوړېدو لپاره مناسبه موقع نه ده.
ماری صاحب جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه د یا باید په شروع کې د کار جوړ کړی وای، یا په پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسېدلی وای، باید د سولې نتایج راولي وای جرګې ته دېش وای. په مابینځ کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه نه دی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه، نو بیا فایده نشته او د سولې مذاکراتو ته او پیشرفتو ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلله، شرکت مې نسوای کولای، خوابدیم چې نه ولاړم، خو دا چې نه ولاړم منطق درلودی او منطق دغه چې
د سولې مشورتي لویه جرګه د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ او د خلکو 3200 استازو په ګډون د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې پایل او د جمعې په ورځ پای ته ورسیده. د دغه جرګې غړیو یو درویشت مادهیز پریکړه لیک هم خپور کړ چې په هغه کې د اوربان د بین الافغاني مذاکراتو پایل، په افغانستان کې د طالبان لپاره د دفتر جوړېدل او پر ځینو نور مسایلو ټینګار شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې په پیغونډ کې وویل چې د دغه جرګې په پریکړه لیک کې ذکر شوي مواد به ورته د سولې په بروسه کې د لارې نقشه وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم وایي چې د پریکړه لیک له یوې مادې نه په استثنا چې له دینی اړخه په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي او د افغانستان د جګړې لوی لامل بلل کېږي، د پریکړه لیک نور ټول مواد اصوله غوښتونکي او د خلکو د هرکلی وړ دي.
اعلامیه شونه در جایی که صلح صحبت شده، در جایی که با آرزوی صلح
د اعلامیې په یو ځای کې د سولې خبره او د سولې هیله یاده شوې، او په هغه ځای کې چې د سولې په تړاو واضح وړاندیزونه شوي ترې هرکلی کوو. یعنې د جرګې په جوړېدو او د خلکو په راټولېدو کې ستونزه نشته. البته د اعلامې درېیمه ماده د ستونزې د جوړولو لامل کېږي، خو زه په دې اړه تبصره نه لرم، خو د جرګې پاتې مواد د سولې لپاره د خلکو هیله بولم او ترې هرکلی کوم.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د سولې عالی شورا مشر کریم خلیلی، ولسمشریزو انتخاباتو ته دولس نوماندانو او یو شمېر سیاسي څیرو د سولې مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ. د ملي یووالي حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې د سولې مشورتي لویه جرګې خلکو ته تازه لاسته راوړنه نه لرله، خو عبدالرب رسول سیاف چې د سولې مشورتي لویه جرګې مشري ور پر غاړې وه، د دغه جرګې په پرانیست او پایغونډه کې وویل چې دغه ټولې څیرې د سولې په تړاو له ټولو هڅو ملاتړ کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو د شپږو بجو پښتو خبري مجله اوري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د انتخاباتو بهیر د سولې تر شعاع لاندې راغلی او د ولسواکۍ ارزښتونه د دغه پروسې قرباني شوي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي د نه وړتیا او نه کار له امله انتخاباتي کمیسیونونو په خپلو کارونو کې له ټاکل شوي جدول نه وروسته پاتې شوي دي. نوموړی خبرداری ورکوي چې په کمیسیونونو کې د روان وضعیت دوام به افغانستان له 2014 کلونو نه ناوړه انتخابات تجربه کړي. دغه راپور رحمت الله افغان چمتو کړی چې خان محمد سینی وړاندې کوي.
د انتخاباتي سیاستونو ګډوډیو د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه اندېښمن کړي دي او په اړه یې څرګندونې لري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه سیاسي بهیر باید په لوی لاس له ستونزو سره مخ نه شي. ده وویل که د دې مسایلو مخنیوی ونه شي، تاسو به شاهد اوسئ چې راتلونکي انتخابات به بد انتخابات وي چې څوک به بیا راټولولی نه شي، او د دغه کړکیچ مسؤلیت به هم د جانکیري له توان نه لوړ وي. ایوبزاده ټینګار کوي چې د نړیوالې ټولنې او د سولې په پروسه کې د حکومت او خلکو لانجو انتخابات ګوښه کړي او دغه پروسه باید قرباني نه شي. دغه انتخاباتي بنسټ وایي کوم سار چې پر انتخاباتي کمیسیونونو لري، د دواړو کمیسیونونو چارې له مهالویش سره سمې پر مخ نه ځي، او دغه کار حتی د نړیوالې ټولنې باور له منځه وړی دی. خاغلی ایوبزاده په داسې حال کې دغه موضوع ته اشاره کوي چې حکومت او نړیواله ټولنه تر ډېره حده له طالبانو سره خبرو ته خوشبینی ښیي، او په دې برخه کې هڅې تر پخوا زیاتې شوي دي. ناوړه مدیریت، په کار کې ناغېړي، د ظرفیتونو نشتون، د کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه، او د دوی ترمنځ نه همغږي هغه تورونه دي چې د ټیفا له لورې په انتخاباتي کمیسیونونو پورې کېږي. د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتو قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو دایمي کارکوونکي د هغه تفاهم لیک له مخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او اداري اصلاحاتو او د ملکی خدمتونو د کمیسیون ترمنځ شوی، دغه اداره یوازې د انتخاباتو د کمیسیون کارکوونکو ته سهولتونه برابروي او د کمیسیون په کارونو کې مداخله نه کوي. دغه انتخاباتي بنسټ دا هم وایي هغه سار چې په انتخاباتي کمیسیونونو یې لري، د کمیسیونونو کارونه د ترتیب شوي جدول له مخې مخکې نه ځي، او حتی دغه کار د نړیوالې ټولنې بېباوري هم رامنځته کړې ده. ټاکل شوی ده چې په نږدې ورځو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر او له بایومیتریک سیستم نه د کار اخیستنې پروسه پیل شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ورته د کارول شوو رایو فهرست په راتلونکو انتخاباتو کې د منلو وړ نه دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمیسیونونو د ناغړۍ په برخه کې اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې تر اوسه هم د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو برخلیک څرګند نه دی. دا چې اوس د کابل د انتخاباتو د فورمو د بیازلي څېړنې له پیل نه یوه منی تیریږي، د ټیفا بنسټ د کابل حوزې د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه د منلو وړ نه بولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرستیال ویان عزیز الرحمن ابراهیمی دا موضوع چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو کارونه د زماني جدول بندۍ له مخې وروسته پاتې دي ردوي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تازه څېړنو موندلې چې د کابل په انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا پراخه درغلي او فساد شوی دی. د دغه کمیسیون کمشنر قاسم الیاسی ازادي رادیو ته وویل د کابل د انتخاباتو اتیا فورمې پیدا کړي چې د کابل ولایت د انتخاباتو د لغوه کېدو د پریکړې امکان یې کم کړی دی.
فیصله ما تقریبا جامعه عمل
میپوشه. دوی جدول په اساس مخته زی مونږ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره یو ځای کار کوو. زمونږ فیصله تقریبا عملی کیږي. مدني او ناظر بنسټونه ته ډاډ ورکوو چې مونږ ته اجازه راکړي ویلی شو چې سل په سلو کې عدالت په ښه بڼه تامینولی شو. په ورته وخت کې په راتلونکو دریو انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم د کارېدنې څرنګوالی بله موضوع ده چې څارونکي بنسټونه ورته اشاره کوي او وایي چې کارول یې ناممکن دي. ټیفا وایي په انتخاباتي کمیسیونونو کې کم ظرفیتي، د لازمې بودیجې نشتون، د لوژستیک مدیریت او نور مدیریتونه هغه موارد دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې نشي عملي کولی. دغه بنسټ د دې مواردو په عملي کېدو ټینګار کوي.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
زموږ غږ آزادی رادیو نوري ورزو روزګان ولایت د روزګان یو شمیر اوسیدونکو وایي د وسلوالو طالبانو لوري پمځکه کې خخ کړل شوی ماینونو ژوند تریخ کړي. دغه ولایت خلک له دولت غوښتنه کوي چې سیمې دې له ماینونو ورپاکې کړي. په دې اړه نور حال د آزادی رادیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
دا ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلک وایي که څه هم سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې سوي او امن پکښې کې راغلی، خو بیا هم خپلو کورونو او سیمو ته په ډاډه زړه نسي تللی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې کورونه، باغونه، لوی لارې او ځمکې اوس هم د وسلوالو طالبانو له لوري د هغه ماینونو څخه ډکې دي کوم چې د افغان سرتیرو سره یې د جګړې پر مهال ورڅخه استفاده کول. دغه جګړه ځپلو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې هر ورځ د ماینونو له کبله یو کس خپل ژوند او یا هم خپل د بدن غړي له لاسه ورکوي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما نوم آیات الله. دغه کمې ساحې چې دولت اوس خپل په کنټرول کې راوستلي دي چې د خلکو په لارو، کوڅو، کورو، بدنو کې ناچاو د توکي ماینونه شته، هغه دې د ډېر مشکلاتو سره مخامخ د خلکو کوشنیان پشکې خیژي، حیوانان پشکې خیژي، وروره انسانان پشکې ختلي دي. د خلکو کورونه او خپل کور ته خلک نشي وتلی په ډاډه زړه چې زه ورسم وروره د خپل کور ته، خو خلک مځکیا دي پاتې دي. د هغه وجه څه چې وروره نه ده کته شوی، نه وروره ټکټر یوې کوای سي، نه وروره سړی ورتلی سي، نه وروره اوبه پر لګوای سي.
کوم زه محمد جان یم، د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. عام ولس د خپل کورو ته په کوڅو کې مثال طالبان د ماینونو ږدي، نو زموږ د دې څخه دا هیله ده چې باید دغسې کار ونه کړي.
د دې غوښتنې دا دي چې لومړی دې ښکېلې غاړې د جګړې پر مهال د دوی سر او مال ته جدي پاملرنه وکړي او تر څنګ دې افغان دولت سیمې له ماینونو پاکې کړي، څو په خپلو سیمو کې په ډاډه زړه ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په دغه ولایت کې افغان سرتیرو د ماینونو یو ډیپو هم کشف کړي. امنیه قومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډیپو د وسلوالو طالبانو چې د یو ملکي کس په کور کې ځای پر ځای کړي وو.
خوشبختانه 25 بشکه مواد انفجاریه را در حدود تقریبا
نن ورځ موږ خوشبختانه 25 ډبې چاودیدونکو توکي چې 300 کیلوګرام کیږي چې د پیچکاری او فشاري موادو په مرسته چاودنه کول، د خوشحالي ځای دی چې د دشمن دغه چاودیدونکو توکي مو کاشف کړه او خونسام
کړه. دشمن بدست آوردیم و ایره خونسام سازیم.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. کومندان دغه راز د ورزګان خلکو ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې سوي سیمې به یو ځل بیا چیک کړي او ماینونه به ترې پاک کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
زموږ ازادي راډیو نوري. د لومړي ځل لپاره د ماشومانو ملاتړ قانون معرفي شو. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن په کابل کې په دې مناسبت ناسته کې دغه قانون مثبت اقدام وباله ویل. د پلي کېدو پړاوې له تصویبېدو مهم او سخت دی. د ماشومانو د ملاتړ قانون 14 فصلونه او 13 مادې لري. د یونیسف استازي چې په دې ناسته کې حاضر و د دغه قانون پر پلي کولو ټینګار وکړ. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ماشومانو لپاره د سالمې روزنې د زمینو برابرول، له دوی نه د جنسي استفادې مخنیوی، د بچبازۍ منع، د نوم حق، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی، د معلولو ماشومانو ملاتړ او معلوماتو ته د دوی لاسرسی هغه موارد دي چې د ماشومانو د ملاتړ په قانون کې ځای لري. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په دې مناسبت په جوړې ناسته کې وویل د دغه قانون معرفي کېدل یو مثبت ګام دی، خو اوس هم په هیواد کې ډیری ماشومان د دوی له اساسي او لومړنیو حقونو بې برخې دي.
در زمینه حمایت از حقوق اطفال هرچند
دوبل کسه هم د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په برخه کې دغه قانون واقعا یو مثبت ګام دی، خو باید وویل شي چې خونې او روزنې او روغتیا ته د معلولو او له خطر سره د مخامخو ماشومانو نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې افغان ماشومان ورسره مخ دي، او د دې ستونزې هوارولو ته ټولې اړوند ادارې مسؤلې دي. خاغلی دانش وویل د کار او ټولنیزو چارو، پوهنې، عامې روغتیا، د ښځو د چارو وزارتونه او یو شمېر نور بنسټونه باید د ماشومانو د ستونزو حل ته په ګډه سره کار وکړي. نوموړي وویل په وروستیو دوو کلونو کې د ماشومانو تلفات د اندېښنې وړ دي. د ماشومانو ملاتړ قانون 14 فصلونه او 108 مادې لري. د ماشومانو سرغړونو ته د رسیدګۍ، د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو قانون، د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو د چارو د تنظیم مقرره، د مور پر شیدو د ماشومانو د تغذیه مقرره، په پوځي قطعاتو کې د ماشومانو د منع کولو قانون، او د ماشومانو او ښځو د تاوتریخوالي د منع قانون هغه قوانین دي چې په وروستۍ 1 لسیزه کې تصویب شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ قانون په داسې حال کې تصویب شو چې اوس هم په زرګونو ماشومان شاقه کارونه کوي، په قاچاق کې کارول کیږي، او همداشان له جنسي ځورونې او داسې نورو ناخوالو سره مخ دي. فایب سمیم د افغان ماشومانو په استازیتوب خپلې غوښتنې داسې بیان کړې: د وبل زما همزولي ټول ماشومان له بیلابیل ستونزو سره مخ دي. دغه ماشومانو په استازیتوب زما پیغام تاسې ته دا دی چې د سلیمان او نور ماشومانو په څیر د واټونو پر سر توکي خرڅ نه کړئ. دوی باید درس ووایي او لوبې وکړي. غواړم د سارا په څیر نور جنې په کم عمر کې واده نه شي، ښوونځي ته لاړ شي او درس ووایي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف سرپرست شیما سین ګوپتا هم د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمن وباله، او د دوی د ستونزو د هوارې لپاره د یونیسف د ادارې د کار پر دوام ټینګار وکړ. دی وویل د دغه قانون د بریالیتوب لپاره د ماشومانو د حقونو د لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره یونیسف به حاضر وي چې د ماشومانو د حقونو د پیاوړتیا او د هر هلک او جلۍ د برابرو حقونو لپاره فرصتونه مساعد کړي. د افغانستان د عدلی وزیر عبدالبصیر انور چې په دغه ناسته کې حاضر و وویل سره له دې چې دغه قانون د ماشومانو د حقونو د تامین لپاره اغیزمن دی، خو بیا هم دا کړنې کافي نه دي او په دې برخه کې باید نورې هڅې هم وشي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د غزې په تړنګ کې د وسلوالو پر ضد پراخ هوایي عملیات به دوام وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې نن یکشنبه په غزه کې له اسرائیلو سره په سرحد کې د نښتو درېیمه ورځ ده. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
اروپایي ټولنې او د دې ټولنې دریو هیوادونو، برتانیا، فرانسې او جرمني، چې له ایران سره د اټومي موافقې د شپږو لاسلیک کوونکو هیوادونو له ډلې دي، پرون په یو ګډ بیان کې وویل د امریکا هغې پریکړې اندېښمن کړي چې نه غواړي د اټومي موافقې پر اساس پر ایران د بندیزونو ځینې موارد چې استثنا شوي وو تمدید کړي. د 2015 کال اټومي موافقې چې امریکا، برتانیا، فرانسه، روسیا، چین او جرمني لاسلیک کوونکي وو، د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران د ځینو پخوانیو بندیزونو لرې کېدل ومنل. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له دې موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او لرې شوي بندیزونه یې بیا نافذ کړل، خو په دوو برخو کې یې استثنا ومنله. دا دوه موارد د اټومي وسلو د نه پراختیا په برخو کې وو. اروپایي ټولنې په خپل بیان کې ویلي دي چې د اټومي پروګرام اړوند بندیزونو لرې کول د ایران د اټومي موافقې مهمه برخه وه، او زیاتوي چې دا پریکړه نه یوازې له ایران سره پر سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو بلکې د ایران د خلکو پر ژوند هم ناوړه اغیز کوي. واشنگتن تیره اونۍ اعلان وکړ چې په دوو برخو کې د ورکړل شوي استثنا مهلت نور نه تمدیدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل متحد ایالات به پر هر هغه هیواد بندیزونه ولګوي چې له ایران سره د طبیعي یورانیمو پر ځای د غني شویو یورانیمو معامله وکړي او یا د اټومي پروګرام د اړتیا وړ درنو اوبو په زیرمه کولو کې مرسته ورسره وکړي. واشنگتن د ایران د ملکی اټومي پروګرام لپاره د استثنا د 15 نورو مواردو مهلت د نوي ورځو لپاره تمدید کړ چې لمخي د بوشهر په اټومي مرکز د فوردو د یورانیم د غنی کولو په تاسیساتو د عراق په اټومي بټۍ او د تهران په تحقیقاتي ریاکټر کې کار دوام کوي. خو امریکا خبرداری ورکړی چې پر هر هغه هیواد به هم بندیزونه ولګوي چې د بوشهر په تاسیساتو کې له اوسني یو فعال ریاکټر پرته په نورو فعالیتونو کې د ایران مرسته وکړي. اروپایي هیوادونو په خپله اعلامیه کې د امریکا د هغې پریکړې په اړه هم خپګان ښودلی چې د تیلو یو شمیر واردونکو هیوادونو ته یې له ایرانه د تیلو د واردولو استثنا تمدید نه کړه. امریکا تېره اونۍ اعلان وکړ چې د هند، ترکیه، جاپان او چین په ګډون اتو هیوادونو ته له ایرانه د تیلو د واردولو د استثنا ورکړل شوی شپږ میاشتنی مهلت نه تمدیدوي.
درنو دوستانو، په همدې سره مو دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله ته ځانګړی شوی. احمد نایش سټوډیو ته راغلی. نشه
سلامت خسته نه بشین شما.